ملګری مشي دا مشال ریډیو دی د یوې بجې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او ټکنیکی ملګری اسحاق مری نه کې هلی او سلام نه و منی روانه خبرونه کې د جنوبي وزیرستان د شکتوی سیمه قبایل وای چې په دوی باندې د پاکستانی پوسټ سرتیرو تشدد کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې دغه تشدد بند کړي او احتجاج به وکړي. دا د خبرونې د سر موضوع ده. د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې درته د مشال مرکه ونې د خبرونه وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې د دې ګړی خبرونه د بشیر غواخ.
لومړی د خبرونو سرټکی د جنوبي وزیرستان په شکتوی کې د پوز مبینه تشدد پر ضد نن پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهره کوي. افغان چارواکي وایي په لغمان کې 15 طالبان وژل شوي دي. په بیلاروس کې د ولسمشر د استعفا لپاره مظاهره روانې دي. د خبرونو تفصیل د جنوبي وزیرستان په شکتوی کې پر خلکو د پوز د مبینه تشدد خلاف نن ځایي خلک او پښتون ژغورنې غورځنګ پر ځمک او ټانک کې مظاهره کوي. د دې غورځنګ یو ځایي مشر علمزیب مسید نن مشال ریډیو ته وویل چې پر ولسي وګړو تشدد د منلو وړ نه دی نو ځکه یې احتجاج راغوښتی. د شکتوی یو اوسیدونکي عبدالمطلب نن مشال ریډیو ته وویل امنیتي ځواکونه دي عام وګړي نه بلکې وسلوال ونیسي.
روډ جوړه ده پاشه سل نوډر مزدورون وي دا ټول نیولې دي. چاته لوسی نور موتی شهر موتی دي گرفتاری پلیار شوی چې څوک ونی و بکور شوی چې څوک سړای میند.
دا پیښې تر هغې وروسته مخې ته راغلی چې د سپتمبر په 4 په شکتوی کې پر پوز شوي برید کې 3 پوځیان ووژل شول. تحریکي طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال ریډیو ته ومنله چې پوز او پولیسو تر دې حملې وروسته د لټون عملیات کړي دي خو پر چا یې تشدد نه دی کړی. په مومندو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړو په یک غونډ کې نن مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتي چې یوازې ځایي خلک دي پر سرکاري پوسټونو مقرر کړي. په مظاهره کې شامل اشرف علي نن مشال ریډیو ته وویل چې لومړی حق د ځایي ځوانانو دی چې په نادره او عوامي سهولت مرکزونو کې وګمارل شي خو اوسمهال دغلته غیر مقامي خلک برتی دي. د سهولت دفتر مشر کامران خان له مظاهرینو د راتلونکي زیارت یا پنجشنبې ورځې پورې مهلت غوښتی او د دې مسلې د حل وعده یې کړې ده. د افغانستان لغمان ولایت چارواکي وایي چې د هوایي ځواک په بمبار کې 15 وسلوال وژلي دي. د لغمان د والي وین اسدالله دولتزي نن د سپتمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې طالبانو بیګا د علي شنګ ولسوالۍ په جبون سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته برید وکړ چې د هوایي ځواکونو د بمبار په پایله کې دغه کسان ووژل شول او 8 نور ژوبل شول. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان یو امنیتي چارواکي وایي چې په میرالی کې د 2 وسلوالو ډلو قمندانان وژلي دي. دې چارواکي چې له رسنیو سره ورته د خبرو اجازه نه وه د سپتمبر په 6 د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته وویل لومړی قمندان وسیم زکریا نومېږي چې د آریانا په نامه او دویم کس نور رحیم نومېده چې د حکمت روخان په نامه د بلې ډلې مشر و. د سیمې اوسیدونکي وایي د آریانا په نامه ډلې تر دې مخکې هم هلته بریدونه کړي دي. البته د حکمت روخان ډلې نوم په لومړي ځل په رسنیو کې یادېږي. دا وسلوال تر هغې ورځ وروسته وژل شوي چې د سپتمبر په 5 وسلوالو په میرالی کې پر پوځیانو برید وکړو چې پکې 2 سرتیري وژل او 2 یې ژوبل کړل. چارواکو ویلي دا دواړه مشکوک وسلوال د میرالی په حسوخیلو کې د عملیاتو په وخت وژل شوي دي. تازه خبرونه له مشال ریډیو وري. د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د اپوزیشن په مشرۍ په لسګونه زره خلکو د سپتمبر په 6 دی لپاره لاریون کړی چې پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د استعفا لپاره فشار زیات کړي. د بیلاروس د بشري حقوقو یوه ډله ویاسنا وایي په پلازمینه منسک کې د دې پرنیو مظاهرو په مهال تر 180 زیات او په برس نومې ښار کې تر 150 زیات کسان نیول شوي دي. په بیلاروس کې د خبریالانو سازمان وایي چې په نیول شوو کې 2 خبریالان هم شامل دي. د ازادي اروپا ریډیو بیلاروس څنګه خبر ورکړی دی چې په ځینو ښارونو کې د پولیسو او مظاهرجانو ترمنځ نښتې هم شوي. اپوزیشن ګوندونه وایي چې د روان کال د اګست په 9 هلته په ترسره شوو ولسمشر ټاکنو کې درغلۍ شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د استعفا ورکړي او له سره دې ټاکنې وشي. خو په دې ټاکنو کې بریالی اعلان شوی ولسمشر لوکاشنکا درغلۍ ردوي او د بیا انتخاباتو مخالف دی. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر ګواه وړاندې کړل. د جنوبی وزیرستان د شکتوی سیمې اوسیدونکي داوه کوي چې په سیمه کې د یو چاودنې نه پس د پاکستاني پوځ سرتیرو په عام ولس تشدد کړی او د یوې عیني شاهد په خبره د تشدد سره د ځینو خلکو لاسونه مات شوي او ژوبل شوي. دوی غوښتنه کړې چې په ولس د تشدد بند کړل شي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ او ځایي خلک وایي چې که دا تشدد بند نه کړل شو نو احتجاج باندې به لاس پورې کړي. په دې اړه باندې نور تفصیل اشتیاق مسید وړاندې کوي.
د سولی وزیرستان شکتوی سیمه سره تعلق لارون کی قبایل ویایی چه چروارم ستمبر بنے دی پاکستانی فوج پا گاڑی بامی برید ورستا دی پاکستان فوج پا مقامی قبایلو بنے تشدد کڑائی او گان شمیر قبایلیون یہ گرفتار کڑی دی. دی شکتوی شگے کلی اسے دنکائی عبد المطلب دی دیگی تشدد دسترگی لی دلائی حال مشال ریڈیو تا پا دارنگ بیاناوی
مستر ڈرا بادر ویا شویدو چکلا دماکی ویروشلی پانا باد ثابوتا فاوج روغائی سکی چا گرکڑی وی پکور شاڈر خارو پوالل روڈ جوڑا دا پاشا سل نوڈر مزدیرون وی دا ٹول نیولی دی دا غاز خال کی ڈر جیوت نیولای چا تلو سین ور موتی پشای ور موتی دی گرفتاری پالیار شوی چا چوک ونی و پکور شوی چا چوک سڑای مندکا آوی نیول گوری تلاوڑ سرارو گولی وی چالیس کاسون رو گولی وی پار کورو گرز دل چا گر وکڑلی والی لیوی کور نوی و سرابوت لل ہوی ویلل بیا اور یا واتا یو سکول جوڑ دی پاش دک دی واتا وی بوت لل باس واتا باند کھڑل
دی پشتون ژغورنه غورزنګ غړی علمزیب ماسید ویایی چنن پټانګ شارګ شه د سولی وزیرستان ډیپټی کمشنر دفتر مخته احتجاج کوي او په دا احتجاج کې د حکومت نه غوښتنه کوي چې د شکتوی په مقامی قبایلو د تشدد بند کړای شي.
په شکتوی کې د څو ورځې مخکې کومه پیښه شوې وه په اړه باید په عامو لسونو باندې د فوج بې انتها تشدد شوی و. نو په یک برخلاف چې موږ د پی ټی ایم د غورزنګ یو ټیم شکتو ته ورولېدلو چې حالات هم معلوم کړي او د خلکو سره هم خبرې اترې وکړي ٹیم لاڑلو ولتا چې سره هم قبیلې دی چې جرګار او غختل او پاکه هم دوی دغه پریکړه وکړه چې موږ په دشت کوی نه باقاعده درومو او رزمت ته او هلته چې کوم د آرمی بیس کیمپ ته یخته به درنا ورکوو د کوم خلک دوی وړي دي او چې کوم ظلم به شروع شوی دی. اوس په ټانګ کې د مشر په هدایت باندې اوس نن موږ ټانګ ولا جمع شوي یو نو دته به یو زوردار احتجاج ریکارډ کوو.
سولی وزیرستان سره تعلق لارین کوي مدني فعال آیات پرېغال ویایي چې د فوجیانو او طالبانو جګړې سره د ماسید قبایلو هیڅ تعلق نشته ځکه فوج دا په مقامی قبایلو تشدد نه کوي.
خوشګواره واقعا وشي بیا دغه ورچک شي علاقائی خلق چې کیندا ادار ونسی او دا ټارچر کو وای وای تشدد په وکو یو تسلسل نه دا خبر راوونه دو. بل طرف ته بیا د طالب دی طرف نه دا خلق ته مشکلات دی. دا خلق د دوه قوتې په میانس مکمل سندویچ شوی دی. میش د دوه قوتې نه ته ویایي چې یو میش خلق ته اعلان وکړي چې تاسو مکمل وزیرستان ایواکویټ کې ځای خالیه کې ځای روز ځای د میش د دغه د په مانس د چپکلش لیا چې کیمه داسې واقعیت یې دغه سره هیڅ تعلق نشته.
مشال ریډیو چې د شک توي شګا ناخل په مقامی خلکو د تشدد په حواله سره د سولی وزیرستان پولیسو مشر ڈی پی او شوکت علی سره تماس ونیولی. اغوی وویل
کم چې سر چې سای ګبریشن کیږي نو دا هو تاسو لپاره چې چونکی هغه ځله د لینی کم چې لاندې دي دا ټول جاینټ وی د پولیسو او د آرمی سور پر ځای گرفتاری یا تشدد خبره ده. نو د دې باره کې مونږ ته هیڅ څوک لانه راغلی دلته عجیبه کلچر دا دی چې که چر سره زیاتې موشي نو هغه ذاتی کمزای دی هغه ته نه ځي اړ بیلا شي در نه ورکي اوس دی کې که چاته څه مسله ای خو زه خدا د ناست یم دفتر کې ما ته دې راشي دلته چې بھائی دا پوزیشن دی زمونږ دا کس گرفتار دی نو زه به تپوس وکړم نو هغې بس ریزلټ راوځي که پولیس نیولې دی که فوج نیولې دی دا پاک سړی دی دا ناجایزه نیولې نو زه بله ورشم متعلقه تپوس وکړم نو جواب به ملاو شي. باقي چونکې تاسو له پته چې نن سبا حالات داسې دي ساؤت وزیرستان کې چې بیا د دهشتګردۍ دا واقعې لګیا دي ټیم په ټیم کیږي راکېږي نو هغې کې خو سرچ اینډ سټرایک اپریشن بالکل بې شکه ټول ساؤتھ کې شروع دي.
یاده دوی چې په 4 ستمبر شکتو یا ناخل کښې په فوجي ګاډي بامی برید شوی وه چې پکښې د یو فوجي افسر سره درې فوجیون مړه شوي او 4 نور پر هرژلي شوي وي او د دغې برید پړه د تحریک طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی منلی وه. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو مومندو ته د مومندو ځوانانو د تحریک انصاف ګوند په کال یا وینا نن یک غونډ کې د غیر مقامی خلکو په سرکاري محکمو کې د نوکریو ضد احتجاج وکړو. دوی وویل چې په نادرا او عمومي سهولت مرکز کې زیات خلک غیر مقامی یا هغه چې د مومندو نه دي برتی شوي او دا د دوی سره زیاتی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل شاهنواز ترکزین اورو.
دغه ځوانان په مومندو کې نوکری غواړي او وایي چې غیر مقامی خلکو ته دې په مومندو کې نوکری ورنه کړل شي. د تحریک انصاف ګوند مومندو لخوا نن په یو کون کې په بیلابیلو سرکاري ادارو کې د غیر مقامی خلکو په نوکری احتجاج چې پکې د نورو ګوندونو خلک هم شامل وو. دغه احتجاج کې وویل شو چې د شناختی کارونو دفتر نادره او کمیونټي فیسیلیټیشن سنټر یا د عوامو د سہولت مرکز کې ډیر تنن غیر مقامی خصل شوی او د محمود بې روزګار ځوانان پکې د نوکریو نه محروم ساتل شوی. په نادره محکمه او سی اف سی او یا د سہولت په مرکز کې د سلو زیات تنن برتی شوی چې د کود محمود یو تعلیمي افته ځوان اشرف علي هم سی اف سی او یا د سہولت په مرکز کې نوکری لپاره ټیسټ او انټرویو ورکړی و.
تیرہ پوسٹ 13 جونیئر ایگزیکٹو چکم دے پر 13 پوسٹ کے زمنگ دا 51 یو کینڈیڈیٹ ہم نہ دے شوے او لکد بھی نمس منگ دا دیتا منگ دا فیل کو چیار مطلب دار چ منگ تا اوخ ہے منگ پکم بنیاد بنی پاتی شیو آیا منگ ٹیسٹ پیل کرے دے آیا منگ انٹرویو کی پاتی شیو آیا از منگ کوالیفیکیشن کم دے.
تا تحریک انصاف گن پی خبر ڈویژن ڈپٹی جنرل سیکرٹری رحم شاہ مومن ہم دا احتجاجان ولا ورغلیو مشاد ریڈیو تائی وویل
منگ ان شاء اللہ پورا من احتجاج کو خو کچر تدا سے حالات بھی ہی گنو ظاہر خبر ہے چې بیا په دې کې روډونه بندیږي په دې کې به موږ د نادر چکم سنټر دی دغه د بندولم کوشش کوو چې دلته کم دا فیسیلیټیشن سنټرز د پاره دی چې کم دا کم موساس کسانه خستی دي دا به موږ تاله لګو او د اغه ټایم پورې بس موږ د احتجاج داس موږ د حل زل جاری چې کم ټایم پورې موږ ته یقین دی هني راکړي شوی نیو داری وای شوی نیو.
دغه خلک وویل چې په موند کې د ډیرو کارونو راهسته د خرابو حالاتو لوجه کاروبارونه ختم شوی بے روزگاری زیادہ ده او حکومت بیا د محمد خلکو نو کری غیر محمد او یا غیر مقامی خلکو لا ور کوي نو باید داسی و نشي. لکه جنگریز خان چې د پاکستان پیپلز ګونی او مشر دی خوی ویل
موږ دا مطالبه و چې زل محمد په لیول باندې کم نه مرټ کې خود شي او پای کې دراشي او لوکل چې کم برتن کلاس پور دی اسی د مقامی خلکو یا مقامی د پټی مالک چې هغه تمیلو شي تبعی بربادي خو تاسو معلومه 15 سلویخ کاله متواتر د قبایلو کیږي. اول د کورونا وران شول مالون وران شول سکولون وران شول جیدادون وران شول ټول مسلې دی موږ ته مرجن بعد به کې وعده کړي به کې خبره کوي دا غي نه تي کې موجوده حکومت
د احتجاج ورستو دغه خلک دی کوم د نادر دفتر او ورستو سہولت مرکز ته ورول او د سہولت مرکز یو کوم مشر کامران دوی ته وویل چې تر در روان زیارت تورزه پوره دی دوی ته وخت ورکړي شي چې دوی د نوکریو لیستونه او یا فهرست راوغواړي چې کنه به څومره او څوک نان لوکل او یا غیر مقامی ته نن شامل دي نو دوی ته به پوښتنه کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خبرونه په دې برخه کې ورزو کوټه تا په کوټه کې د بولان میډیکل کالج د بهالۍ تحریک د غړو لوري د وزیرالاله د ودانۍ مخې ته بوکړتال نن سلور مې ورسته داخل شوه. د دې لاملا پر بوکړتال ناس ځینې کسان به هوښ شوي دي. دوی وایي تر هغه وخت به ناس وي چې حکومت یې غوښتنې نوي منلي. دا چې د دوی غوښتنې سدي او حکومت په دې اړه څه کړي او یا یې کوي دا یو ترين پر راپور کې اورو.
د کوټه د بولان میډیکل کالج ملازمین د تیر نو مې سوراهي سه پر احتجاج دی او غوښتنه لري چې بولان میډیکل کالج دی د بولان میډیکل پونتون یا یونیورسيټي برخه نه بلکې واکو اختیار دی بیرته وسبای حکومت ته وسپارل سي. په دې ترڅ کې د بولان میډیکل کالج د تحریک بالی للوري د رواني میست د چلری من نیټ څخه په کوټه کې د اعلی وزیر و ودانی ته نږدې پر جی پی یو چوک باندې د شلو څخه زیاتو کسانو بوکړتال پیل کړی دی. چې نه یوازې په کوټ ښار کې د ټریفیک نظام ګډوډ شوی دی، بلکې اوس پر بوکارتال ناست د ځینو ملازمینو وضع هم خرابه شوی ده. په دې ترڅ کې د آل پاکستان کلرک اسوسیشن بولان میډیکل کالج مشر او د بوکارتال برخوال عبدالباسط شارات اول چې د تیرو نومې سورهی سه دوی د احتجاج بیلابیل لارې خپلې کړې، خو حکومت یې غږ نه دی اورېدلی چې له امله دوی اوس و بوکارتال کولو ته مجبور شوی دي.
مطالبه دا چې بولا میډیکل کالج دی بحال شي، د حکومت زیر انتظام دی شي واپس، اور د دې د پاره دلته تاسو ګوري دا خلک دنیا ناستی او مونږ دلته تقریبا د ټیم په بوک ارتال یو هنګر سټرایک او ټل د لاست بریت مونږ دا کول کړی دی، دا مونږ د ځان سره وعده کړی دی چې مونږ په دې چلیږو. او اوس کم چې دی زمونږ خلک مرګري د بوک ارتال په وجه باندې ډیر کریټیکل کنډیشن کې لاړو، اور هغه دا ټیم د اوسم زمونږ یو مرګره په هاسپټلایز دی، اور بیگا پدری بجے زمنگی اس مرگرے ڈیر زیاد خراب شو، اغم ہسپٹلائز شو، نو دلتم یہ سمرگری بشمولی زما چپا ہوش کی اور آغا ہسپٹل تتلا نخوخی نزی دلتا ہی کینی، لیکن چونکہ چپا دغا کینی ہوش آواز بلکل لارشی بیوشی تا لارشی، نو آغا بیا مرگری ورسی اسپتال تا.
پر دیم محال دا بولان میڈیکل کالج پخوانی کار کون کی خواج محمد وائی چی دا دا کالج سے خری ریٹائرمنٹ آخست دی، لیکن دا حکومت لوری ودا تخبل بکائی جات ندی ورکول
بلڈنگ
عملی گامنا تر وہ سپوری ندی پورت سوی
مطالبہ بولان میڈیکل یونیورسٹی کے زم کی مرد آواز بھائی یونیورسٹی دے جلا خپل سٹاف کو پوائنٹ کی خپل فیکلٹی دے پوائنٹ کی خپل کار دی وکی دے یونیورسٹی چ کم ڈومین دے کم کار دے یغ دی وکی دے دے بی ایم سی پ ریگولر سرکاری ادارہ وا دا غ سٹاف کا فیکلٹی دا کر نو ایڈمنسٹریشن سٹاف دے دا کر دے پدا کی زم کا گورنمنٹ سرونٹ دا دی اپوائنٹمنٹ سوئی دا گورنمنٹ سرونٹ ایکٹ پتہ سو تر اولا سی پ زور دے دے بس ما دے پرسنے بغیر دے 1400 کسان دے مستقبل پے چلاوا کر او زدی مارش کندل ہے او پاری کی غیر محفوظ ہے ما سرویس غیر محفوظ ہے
شغل صافی زیادہ کڑے چ اوس تے دی خلق دے بے وشی پ لو روان دی او کچا تا چ زیان ورسے دی نو دا غزی مواری با پر حکومت بھی پدی ترس کی مکل دا حکومت بلوچستان دا ویان لیاقت شوانی سر تماس ونی وی نو اگر تول چ دا حکومت سر دا دی خبر احساس دی او نن با دی وے کمیٹی دا لاری دا بوکار تعلیم ملازمین سر دا خبر لڑی پھیل سی او واچہ بکوی چ جر تر جر دا غستونزا دا خبرو دا لاری ہوا رکھڑی بلخوات دا بولان میڈیکل کالج دا بالی دا تحریک لرلوری دا احتجاج لا عمل جی پی او چوک او شاو خوا سڑکان حکومت بند کری دی او پا نتیجے کے پا کوٹ شار کی ٹرافیکی ستونزی زیادت سیوی دی
تس مشال ریڈیو تا وگی اوریدن کو دا ویشتم اگست نا پیل شو دا پشکال دا بارانو لاملا راغلو سیلابونو پا چترال سوات او یوش مرسیمو کی پلونا درابطو سڑکونا و حکومتی و دانای لدان سر وڑی پا دا گو کی پا چترال کی دا رشین پل سیلابی چپو وڑی چی لوجه بر چترال سر دا ولس رابطی پریشیوی پا دا گو سیمو کی هر کال ناوریدون زیانون عربی او خو پختن دادا چا اید دی و دانو دا زیان منی دو پلتنی کی گیو کنا دا دی پختن دا زواب لپارا تا سوپام دی راپورت راگزوم دی وڑی دا مینا پس په خیبر پختونخوا کې د افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د 28 اگست نه پیل شوې د پشکال د بارانونو او د دې لامل راغلو سیلابونو د هغه سوبې په شمالي غړی د سیمو کې یو شمیر سړکونه او پلونه وړي دي. په دغو کې د چترال په یو شمیر سیمو کې د پلونو لمیند تللو راپورونه دي، خو پختنه دا ده چې هر کال حکومتي ادارې د دا ډول زیانونو تر شا سبب قدرتي افتونه بلي، خو دا نه وایي چې د دې تعمیرونو د زیانمنېدو نور څه لاملونه دي. په دې اړه د چترال اسیسټنټ کمشنر عبدالولی خان وای
مخیم یم د سیو زله دغه شو نو ورپسې او دغه په کې دغه وشو ټیکن په قسمت نه لري نو په دغه کې ملک کې چې کوم د پکار داد چې د پرو اکټیو اپروچ باندې او بل دې کې موږ سو اوچت پکار دې چې د الټرنیټیو کنه نو کله دې ته خو اکټیو اپروچ دې کله چې ورځي کې چې کوم د خلکو د کافی دغه وشو نو دې کې خو خامخ کوي دغه انویسټیګیشن په دې کې هم به چیرې دا ټول پراپر پلانینګ باندې ولی نه دې جوړ شي دا خو پکار چې زله دا دغه کونو دنه بل دې کې اصلي دې نور مو چټول پکار لیکن دا چې د دې خپل کوم چې محکمه چې دی چې ډبل محکمه او رابطه چې کوم دی نو دې دا کوم چې دا
د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې چې کله هم ناورینونه ودانۍ زیانمنې کړي نو په اړه یې پلټنې کېږي او که په دغو تعمیرونو کې د جوړښت ډیزاین نقشو او یا په تعمیرونو کې د کارونکي سامانونو معیار کې نقص وي نو هغه په ډاګه کېږي او ذمهوارو ته سزا ورکول کېږي. آیا په پاکستان کې د داسې تعمیرونو له منځه تللو په اړه په دې بنیادونو پلټنې کېږي او کنه؟ د دې په اړه د خیبر پښتونخوا د تعمیراتي چارو د حکومتي ادارې یا سی این ڈبلیو مشر انجینئر شاکر حبیب وای
رپورٹنگ سسٹم
ہر کال دا پاکستان پا پنجاب او دا خیبر پختونخوا پا شماری او قبیلی دلو کی دا بشکال دا بارانونو پر محال سیلاو نرازی او پلونا لاری سڑکونا او حکومتی ودانای زیان منوی خو پلٹنی نکی گی.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
مشال ریډیو ته وګي د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فائدی ساده یوې خځې د قتل اوریدنې پر مهال وایي دي چې د خځو د دا ډول وجنو لپاره د غیرت په نوم د وجنې اصطلاح سمه نه ده. نوموړي دا هم ویلي چې د غیرت ټکي نه کارولو سره به د خځو د داسې ډول وجنو مخنیوي کې مرسته وشي. بلخوا د ټولنیزو چارو ځینې پوهان پر دې اند دي چې باید د غیرت په نوم د وجنې اصطلاح ونه کارول شي ځکه چې غیرت یا ناموس په پښتونولۍ کې بیلی بیلی معنی او صفتونه لري. زمونږ همکاري انیس اجمل پر دې موضوع له ځینو پوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی.
د پاکستان سپریم کورټ جسټس قاضي فائز عیسا ویلي د غیرت په نوم د یوې ښځې بښنه کله هم غیرتي عمل نشي کېدی. د ډان وسپانې د رپورټ تر مخه جسټس د جمعې په ورځ د یوې ښځې سایمې بیبي د بښنې په تور د هغې د میړه د محمد عباس د اپیل اورېدنې پر مهال زیاته کړه که د داسې وژنو لپاره د غیرت ټکي ونه کارول شي نو ورسره دا پیښې ختمېدای شي. سایمې بیبي د 2009 کال په مئی کې وژل شوې وه او د میړه پرسید یې د پنجاب په ننکانا صاحب تانه کې رپورټ درج شوی و. د سایما بیبي د بښنې د اورېدنې پر مهال قاضي فائز عیسا خفګان څرګند کړ چې په ښځو د تشدد ختمولو لپاره کافي کار نه دی شوی او په پاکستاني ټولنه کې سخت دریځي او تشدد خور شوی او د حالاتو لا نوره د ظلم بڼه خپله کړې ده. په پاکستان کې د ټولنیزو چارو ځینې پوهان هم دا نظر لري چې باید د ښځې یا سړي په خپله خوښه واده یا د کوم تور په ترڅ کې د هغې بښنه له غیرت سره ونه تړل شي. لیکوال او ژبپو نور الامین یوسفزي د ستمبر په 6 مشال ریډیو ته وویل پکار ده چې د غیرت په نوم د بښنې پر ځای د یو قوم د کلتور او روایاتو خلاف ورزي کولو په تور د بښنې اصطلاح وکارول شي.
پښتونولۍ کې چې چرته هم د غیرت په نوم باندې قتل اصطلاح نه ده لیدلې. زما خیال دا خو د انګریزي چې د آنر کلینګ کوم اصطلاح ده نو هغه چې اردو دانې طبقې غیرت کې نام پر قتل باندې را کړې ده او هغه بیا دلته هم راغلی. کوم وخت کې بچي په پښتنه ټولنه کې پرس که داسې یو جینې بوا یا داسې یو ښځه لکه خدای مکه هغې به داسې کار وکړه چې هغه به پښتانو د خپل پښتون کلتور خلاف ګڼه که هلک وو که جینۍ وو نو جینۍ چې به کار وکړه نو هغه به هغې ته به وي چې دا دې توره وکړه. آنر کلینګ دا اصطلاح غلطه ځکه ده د پښتنو د اصول مطابق چې مې په آنر یا په غیرت باندې چې ستا مثلا ستا ناموس ته خطرې ستا غیرت ته خطرې نو که هغه ښځه وي که سړی وي نو به جنگ کوي او که قومونه وي نو به پرې جنگ کوي. دا تاسو دا ویل غواړئ چې لکه یو جینۍ ولک د یو بل خوښ دی او هغه یو بل سره د خوښې واده وکړه نو په هغې باندې هغه وجل هغه جینۍ وجل نو دې ته مونږ داسې ویلو چې د مینې واده کول یا د مینې په واده باندې یا د خپل خوخي په واده باندې د جینۍ وجل.
د ټولنیزو چارو پوه جمیل چترالی بیا وایي چې د یو انسان وژنه غیرت نشي کېدی او قتل یا دغسې پیښو ته د غیرت په نوم وژنې ویل د جهالت د وخت څرګندونه کوي.
ناموس یا غیرت خو مرګ نه زیات د ژوند حفاظت دی او هغه په هر قبایلي کلتور کې د هغې دپاره باقاعده پروویژنز دي، که پښتونولي ده، که هغه پنجابیت دی، که هغه سندو کم د هغې روایات دي یا بلوچ روایات دي. ایون په بلوچو کې مری بلوچو کې خو چې یو ماشوم به تر څو استطاعت یا طاقت نه لرلو نو هغه به که هغه باندې به مرګم پورو نو هغه به نه وجلو. نو دا خو ثقافتي دی، خو ډیر ژور تړون دی. خو فی الحال زه دومره ویلی شم چې راکه د دې دپاره مونږ داسې یو لفظ استعمال کړو چې هغه د ماضي نمایندګي کوي او د اهد جاهلیت نمایندګي کوي، نو دغه لفظ به ګریجولي داسې قسمه عملیات او داسې قسمه رویې ډسکریج کړي.
لیکوال سلما شاهین بیا وایي په پښتنه ټولنه کې د خوښي واده یا د روایتو خلاف ورزي کولو په نتیجه کې د وژنو لپاره به پخه د تورې کولو اصطلاح کارول کېده، خو اوس په رسنیو د بشري حقونو په ادارو کې ورته د غیرت په نوم وژنه ویل کېږي چې له غیرت او ناموس سره سمون نه خوري.
آج د پښتنو خبره به نه کوم، د ټول پاکستان کې چې دا څومره قومیتونه دي، پښتانه دي، بلوچ دي، سندیان دي، پنجابیان دي، څومره چې ناخبره دي نو هغه خلک نو په ښځه د تورو د پیغور او د تانیو د یو بل د غرور په وجه دا جمدې ساګانې پزمک اور حقیقی کی جم دیم پکې خفي شوی دی. نو دا د شک په بنا باندې دا ټولر سکیږي، د شک په بنا پوجلو کې چې ستدی د غیرت قتل وای په دې باندې ما یو نظم لیکل دی. هسې په شک می وجنه ته خام خام وجنه، پکم بابا در ته قسم اخرم، پکم بابا بد یقین راشي. دا دا خبره چې کوم تاسو د غیرت په نوم د قتل وکړه، انر کلینګ په انګریزي کې وی، په اردو کې ته غیرت کې نام په قتل وی، او پښتانه ورته دا تور شو دا سپینه شو. خو زن نه منم چې په دې معاشره کې پښتنه خزه د یری د خوف او احتیاط په وجه د کور نه بهر لاړ شي او غسه داسې حرکت وکړي.
په شمالي وزیرستان کې پولیس چارواکو د مې پښپاړه سم ویلي وو چې د غلطه سور وسې وړاندې د یوې ویډیو خبرې دورست دوه جنکې خپل خپلوانو وشلې دي. په پاکستان کې اکثره په خوخه د ودونو د جنکو یا خوځو بغیر له اجازه له کوره بهر پاتې کېدو یا وتلو او یا له چا سره د اړیکو په تور د وژنو خبرونه مخې ته راسي، او د دې لپاره اکثره د غیرت په نوم د وژنو اصطلاح کارول کېږي.
تاسو مشال جو ته وګی اوریدونکو، د ایتوار پر سوات منګور کې د ځای ټولنې فکر جالب تر سوري لاندې په دنیا کې د اقتصادي نظام او موجوده وخت په موضوع سټډي سرکل تابع شوی چې به کې ځای د کوونکو په هانو برخه واخیسته. په هانو په نړۍ کې اقتصادي بدلون او د ملکونو په معیشت او عام خلکو اثرات بحث وکړو. دغه غونډې ته د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان ورغلی او دا راپور یې برابر کړ.
انګلستان کې د صنعتي انقلاب نه بعد د جاګیرداري خاتمه کیږي. دا تقریبا ولسم صدی یا د شپاړسم صدی اخر نه د کیپیټالیزم آغاز کیږي.
د منګوري په هوټل کې راجم شوی د سیمې یو شمېر زده کوونکو، مدني فعالانو، سیاسي وګړو، د ملکن سره تعلق لرونکي غفران خان وکیل چې د سیاسياتو او سماجي رویو پوهان دي تفصیلي وینا واوریدله. غفران وکیل ویل چې سل کال وړاندې د نړۍ معیشت په دوو نظامونو چلیدو.
سیستم چې دی هغه یا د منافع نظام دی یا د منافع نظام نه دی، د انسان د فلاح او بهبود دی. په دې مینس کې بل دغه نشته دی. ها خبره پې کېدی شي او ډسکشن ډیبیټ کېدی شي چې را کیپیټالیسټ کې دا د سیزونه چیری دا ټیک نه دی او سوشلزم کې دا د سیزونه ټیک نه دی، په هغه باندې یو ډیبیټ کېدی شي. خو بنیادی سوال هم دغه دی چې را معیشت چې دی هغه هغې ته مونږ وایو چې هغه سماجی تعلق پیدا کوي. غلامداری ته مونږ نظام ځکه وایو چې هغه د آقا او د غلام رشته جوړوي. جاګیرداری ته مونږ جاګیرداری نظام ځکه وایو چې هغه د کسان او د جاګیردار په منځ کې سماجی تعلق جوړوي. سرمایداری ته مونږ سرمایداری نظام ځکه وایو چې دا د مزدور او د کارخانه‌دار په منځ کې سماجی تعلق جوړوي. یو جابر دی بل مجبور دی، یو حاکم دی بل محکوم دی.
دوی زیاته کړه چې موجوده وخت کې د نړۍ ټول نظام د منافع نظام دی. نه چې په انسانانو برابر د وسیلو تقسیم کیږي. دوی زیاده کړه چې سل کاله وړاندې کوم نظام معرفي شوی و هغه اوس خپل اصلیت پرېښودی.
د کپیټالیزم چې دا پخوا به په انساني خوله باندې دا چلېدو، انساني محنت باندې به چلېدو، او نن هغه دومره حده پورې تاریخي طور باندې متروک شوی دی چې دا د انسان په وینه باندې، د هغه په لاشونو باندې، د هغه په آهونو باندې دا نظام چلیږي. اوس د دې په مقابل کې چې کوم نظام دی هغه ته وایي سوشلسټ اکانومي یا پلانډ اکانومي. هغه پلانډ اکانومي مونږ په تاریخ کې هم یو کمپیریزن کوو چې را کیپیټالیزم چې دی دا څومره شاندار فتوحات کړي دي، د ساينس ټیکنالوژي په مت کې، د هر څه په مت کې چې څومره فتوحات کړي دي، آیا سوشلسټ اکانومي یا پلانډ اکانومي کې هم دا صلاحیت شته چې هغه دومره ترقی وکړي په لږ وخت کې چې څومره سرمایه‌داري کړې ده؟
اونډه کې شریک د اسلامي معاشیاتو د پی ایچ ډی زده کوونکی صلاح الدین چې د تحصیل قبل سره تعلق لري، وروسته مشال ریډیو ته ویل چې داسې بحثونه او غونډې د هر وګړي لپاره مهمې دي.
مونږ دې سر سره میلاو شو، دې خبرې مونږ واورېدې، مونږ نور خلک چې هم دی واورېدو، سوالونه مونږ واورېدو، مونږ ته یو ډېر ښکلی ماحول میلاو شو چې یاره په دې کې چې هم دی علمي بحث ده، علمي خبرې دي، هغه مونږ زده کړې، نور خلک چې دې ته راشي هغه زده شي. زما په خیال ده یو اوپن مومنٹس پکار دی بدی کې چیرې هغه لاړ شي، او په معاشره کې هر ځای دا خبرې وشي، په جماعتونو کې وشي، په حجرو کې وشي، په سکولونو کې وشي، او خلک چې کوم دی هغه سوال طرف ته راشي، ځکه سوال چې کوم دی د علم دروازه کولاوي انسان ته. نو ان شاء الله دې سره به چې کوم دی زموږ ځوان هغه د زموږ د مشر سره یو ځای شي، او زموږ د علمي کوم ارتقا د هغه پر مخ لاړ شي.
د سوات پوهنتون د جرنالیزم څانګې زده کوونکی لطیف خان وایي چې دوی په نړۍ کې د معاشي نظام په اړه ډېر ګټور معلومات ترلاسه کړل.
مهمه خبره دا و چې دا په پښتو کې داسې شنه مونږ یونیورسيټیانو کې داسې نو چې دا یې سبجیکټ هغه ته ور کړی دي، او یا په انګلیزي کې دي چې باغې باندې هغه ماشومان چې داږي هغه مینټل لیول یا داږي هغه مازغه دور نه دي چې په دې باندې ورسي، هغه صرف یا رټو لګي د نمبرو د پاره په دې سیستم باندې پوه نه شي. هر سړی و چې یا ځوانان چې دا په سبازي او د پلان کیږي او دا به د عمل چلی، دا به د عمل چلی مخ وړاندې بوزي، چې ځوان ته پته نه او ځوان زده ته نه کړی د دې قسم سيزونه، نو بیا به د ملک څنګه چلیږي، هغه په سبا چې یو بهتر پلار یا د ملک چلولو والی یو لیډر به څنګه جوړې شي.
د پروګرام په اخر کې ویل شول چې راتلونکي سټډي سرکل به د پښتنو په تاریخ او ژوند جوګ کول شي، چې پکې به د سیمې پوهان په دا اړه ویناګانې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، اوس وخت راغلی دی د اونۍ د خبرونې د مشال مرکه. د مشال مرکه کې هر اونۍ زموږ همکاران د وتلو سحرو سره د هغوی د ژوند او د کار په اړه خبرې کوي. د نن په مشال مرکه کې زموږ همکار سراج جهیر د وتلي لیکوال، نقاد او سیلونکي اکبر هوتی سره خبرې کړي. نو راځئ چې وورو د مشال مرکه.
مشال مرکه
زو سیر زهیر دلته مردان ته راغلی ما، او د مشال مرکه چې دا د دې زگی د لیکوال، شاعر، ادیب اکبرتی سره کوم. اکبرتی دا تو وای چې رومبه پلن ډټکو کې خپل په جنگلوی او کې چې تاسو تعلیم کم زینه کړی دی او پېښه مو سره روزګار کوي.
ډېر زیات مننه. اول خو سراج جهیر صاحب تاسو د مشال خبرونه چې دومره مالې وخت راکو دلته راغلی. زما پوره نوم چې کوم پر ریکارډ کې زما نوم دی غدی محمد اکبر. په ادبی دنیا کې زه د اکبر هوتی په نوم پیژنګلو لرم، ځکه چې زما تعلق د هوتی مردان سره دی. د پلار نوم مې ګلداد دی، او پیدایش مې دی 3 مارچ 1978. د دین علاوه زه د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ د پی ایچ ڈی سکالر یم. ایم فل مې کړی دی، په اوبو مې تحقیقي مقالې لیکلې ده د اوبو په وسایلو باندې، او د های کورټ وکیل هم یم د پېښې په لحاظ باندې. او د دین علاوه شعر او ادب سره مې تعلق دی، لیکونو سره مې تعلق دی، سیاسي کارکن هم یم، او سیاسي تجزیه هم په مختلفو مجلو کې لیکم. نو دا مې یو مختصر تعارف دی چې تاسو ته ما وکړ.
ښه، اکبرتی کدارت وایي چې تاسو چې دی ادب ته په باقاعده توګه هغه کوم خو چې تاسو ادب ته راغلی او شعر هم لیکل شروع کړه، او دا هم زمونږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو شعر لیکئ، نثر لیکئ، څه لیکئ په ادب کې؟
ادب ته خو دا خو یو 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 فطری ورکړه ده، یو خدا داد دا صلاحیت چې یو انسان له خدای طرف نه ورکړي شي. خو به ما د سکول په وختونو کې به ما داسې د اردو شعر لیکو، د موسیقي سره مې ډېر شوق، په خپل اواز به مې سندره مویله داسې د سکول په لیول. بیا چې زه کله کالج ته شوم، دا زما د دغه دور د ټینیج چې ورته موږ وایو، کوم چې د 15 کالو یا د 14 کالو هلکم، نو په دغه ټایم کې چې کله زه د مردان کالج چې ډېر مشهور کالج دی او ډېر تاریخي کالج دی دا غزه سټوډنټ شوم او دا د طالب علم شوم نو ما باقاعده توګه باندې د پښتو غزل لیکل شروع کړو دا به و داسې 1995 96 او داسې به وا خو بیا چې په باقاعده توګه کله زما سفر شروع کړ ادبي سفر نو عامه د ادبي دوستانو مرکه مردان د پلیټ فارم نه شروع کړ دا و په 1999 کې 1999 2000 وختونو نو باقاعده دوکا زه رالم د شعر نه مې آغاز کړو خو د خوخه کار مې چې دی نو نثر لیکلی چې څومره ادبي اصناف دي افسانه مې لیکلې ده خاکه مې ډېرې لیکلې دي تکل مې لیکلې دي ادبي تجزیې مې کړې دي په کتابونو تبصرې مې لیکلې دي په مختلفو مجلو کې چاپ دي او بیا په نثر کې زما چې کم داسې صحافتي دغه ته رجحان ډېر تللی دی په لیکوال مجلې کې زما ډېر زیاتې سیاسي تجزیې چې دي نو هغه چاپ دي د دې نه علاوه په مختلفو مجلو کې چاپ دي او کتاب مې د شاعرۍ چاپ دی یو تالیف مې چاپ دی او ډېر مواد را سره نثري مواد پراته دي هغه چاپ ته اړتیا لري چې په هغه کې زما د ایم فیل تحقیقي مقاله ده د پښتونخوا آبی وسایل چې هغه زه پر روانو وختونو کې چاپول غواړم د دې نه علاوه ما یو بل کتاب چې دی نو تقریبا نږدې د قانون او ادب هغه زما کتاب دی
تاسو دا کتابونه چې په کډین نمونه زموږ اوریدونکو تیار کړی چې کم کم کتابونه ستاسو چاپ شوي دي
زما صرف دوه کتاب په فلحال چاپ دي چې خدمات د مجلو کې ډېر پسونو لیکونه چاپ دي خو کتابي شکل کې زما چې دینو زما شاعري چاپ ته زما خیال د محبت تر شاعري نوم دي او په د مور په نوم باندې زما یو تالیف چاپ دي چې ما د مور د عظمت په حواله باندې چې دینو هغه د مختلفو لیکوالو لیکونه راغون کړی دي په هغه مخبل لیک کړی دی وغه ما چاپ کړی دي تر دې دمه دا چاپ دي دین علاوه زما د افسانو کتاب را روان دی زما د نتاجی سبحاش چندر بوس او د شیر علی بچا پاواله باندې او لیک اور روان دی پردو کې د دین علاوه زما دغه د خاکو کتاب مې به ان شاء الله راشي دا زما ناچا په مواد دی چې دا کتابی شکل تار دی لري دا برازي د بچاپ کیږي
قانون او ادب دا دوه مختلف سيزونه دي د دې سره معنی د کزمن غوریدونکو ته لګوې چې
قانون او ادب دا ډېر اهم سوال دو کو ډېر مهم سوال مو کو دا چې دنو اسې خو چې دنو سیاسي علوم یا معاشرتي علوم چې کم دي یا چې کوم ورته سوشل ساينسز وایو نو د هغه یو بل سره جوړښت چې دنو کیږي خو ادب او قانون هم یو بل سره ډېر زیات نږدې دي قانون او ادب چې دنو دا بالکل نو کوورې لکه مونږ وایو چې ادب په ژوند تنقید دی ادب چې دی دا د جون تفسیر دی دا د جون آینه ده دا په جون باندې تنقید دی او قانون چې دی نو د ژوندۍ انسانانو په مینس کې د حقونو تعین دی په دې وجه باندې قانون او ادب د یو بل نه جدا کیدی نشي بلکې هر هغه جج هر هغه قاضي هر هغه قانون سره تعلق لرونکي وګړي چې هغه ادب په ادب نه پوهیږي نو هغه په صحیح توګه د خلکو په مینس کې انصاف هم نشي کولی نه هغه ښه او بد پیژنې د یو قانوندان لپاره ښه او بد پیژندل انتهایی ضروری دی او دغه ښه او بد به ته په ادب کې پیژنې چې ستا ادب زده نو ته به ښه او بد پیژنې ته به حق او باطل پیژنې دغه ادب چې کم دی نو دا یو قانوندان ته د ښې لارې د تعین ډېرې ښې موکې ورکوي نو په دې وجه باندې قانون او ادب دا یو بل سره ډېر تړلي سيزونه دي په کار دا چې یو قانوندان په ادب پوهي او یو په کار دا چې یو دی په قوانینو پوهي
نو دغه کتاب کې تاسو څه په ګوته کړی دي کم شیان هم په کتاب
کې کتاب کې چې دین او یو هم د قانون او د ادب چې کم دیتا بین العلومی تحقیق وایي ما د دوو علومو باقاعده د هغې د یو بل سره د تړلي رشتې چې دینو یو وضاحت کړی دی چې دا په دې دی د دې چې کوم یو بل سره تړون دي نو په دې دي وجوهات دي یو خو مې دا خبره پاغه کې په دې کتاب کې دا دوه مدار چې د دې دواړو یو بل سره چې کوم تصادم یو زینو کې راځي نو هغه مې موازیه کړی دي بیا د دې نه علاوه چې کوم دي نو کم چې کامیاب قوانین دي نو هغه په دې وجه کامیاب دي چې هغه د یو سماج د فولکلور نه چې دا غیر ریفلیکشن په قانون کې شامل کی نو ما د فولکلور او بیا د چې کوم مروج قوانین دي داغي یو کمپیریزن کړی دي چې آیا زمنګ قوانینو کې زمنګ د فولکلور اثرات شته کو نشتا. فولکلور زمنګ ناست ولاړه دا زمنګ جون جوک دي زمنګ عادتونه دي زمنګ خصلتونه دي زمنګ ریواجونه دي چې هر کله ستا په سټیټ سټیټیوټ کې یعنی ستا چې کوم قوانین دي رسمي قوانین دي او پاره کې ستا د فولکلور ریفلیکشن داغه انعکاس نه نو هغه قوانین چې نو هغه په مخ پر وړاندې نشي تللی. نو په دې وجه باندې ما په دې کې یو چپټر د فولکلور او زمونږ چې کوم رسمي قوانین دي یا چې ورته مونږ لاز وایو انیکټډ لاز ورته په انګریزي کې وایو دا هغه ما کړی. مثال په توګه مونږ سره پښتو کې متل دی یعنی چې غر لوی دی نو په سر یې لار ده. مونږ په قانون کې وایو چې ویر دیر از اے رانګ دیر از اے ریمیډی. چرته چې نقصان دی یا چرته چې یو سړی ته نقصان شوی دی نو هغه به ازالی. مونږ په پښتو کې وایو چرته چې غر لوی دی نو په سر یې لار ده. داسې قسمه سیزونه چې دي نو دا متلې یا دا میگزمس چې د قوانینو دي دا ما یو بل سره تړلی دي او انشاءالله دا به زر لستونکو ته چې دی نو دا به زه ورکم.
دا ادب او د وکالت سره سره تاسو په یو سیاسي ګوند کې هم تعلق هغه سره هم تعلق دی تاسو نو د سیاست چې دی نو دا سیاست معاملات چلول دغه شانتي د وکالت معاملات چلول ادبي هلې ځلې کول دا څنګه په یو ځای باندې کول ګران خو نه دي.
بالکل زما نه اواز چې د یو سیاسي ګوند سره تعلق دی زما د ادب سره تعلق دی زما د میډیا او د صحافت سره په سنې سره شکل وابستګی شته ځکه چې د ریډیو پښتونخوا نه د 13 لسو کالو راسي په اف ام باندې او زما معلوماتي ادبي پروګرامونه کوم خو را سره معلوماتي پروګرامونه دي دا غینې له قانوني لارې او پروګرام کوم دغه رنگ زه مختلفو رسالو له تجزیه کوم. نو دا ټول هر انسان په یو وخت کې بلا ډیر کالونه کولی شي خدا د انسان په نیت باندې او داغه په صلاحیت او داغه په همت باندې دا چیرې یو انسان دا وی چې او زه کولی شم نو بیا کولی شي ځکه چې مونږ د موکل لپاره کیس تیارو نو مونږ ته یو ډیر ښه ټایم او ښه ماحول پکاري نو چې مونږ هغه وکړو نو بیا مونږ ورسره نور وخت هم مونږ ورکولی شو دا دب د پاره وخت ورکولی شو ځکه چې مونږ هر جمعه د ادبي دوستانو مرکه مردان میټینګ یې اجلاس یې مونږ باکې دا غیلې زو غیلې وخت ورکو نو چې یو بندا وخت ورکولی شي هغه خپل ټایم منیجمنت کولی شي خپل د جون ترتیب جوړولی شي نو دا به دومره ګران کار نه دی چې یو سړی د هر موضوع دغه لا وخت ورکې دا دومره غټ ستونزه نه ده ورکولی شي.
اکبرتي اداره ته وایي چې تاسو ادب سره تعلق ساتي او لیکونم کړی دي تاسو څنګه اوریدونکو ته وی چې تاسو کتابونه مراغلي دي د پښتو ادب چې دی دا وخت په کم سټیج یا په کم ډګر باندې ولاړ لري پښتو ادب ته تاسو څنګه ګوري چې آیا دا مخ په بره روان دي او کنه دا مخ په کته روان دي.
ډیر ښه سوال مو کو دا یو د دې وخت یو مهم سوال په دې باندې دی چې مونږه د ډیرو غټو ستونزو سره د چیلنجز سره مخ یو د ازمایښتونو سره ځکه چې سوشل میډیا راغلي دا فیسبوک په شکل د ټوټر په شکل خلک خپل خیالات څرګندوي د خلکو د نفسیاتو پته جاج د یو قوم د نفسیاتو اجتماعي نفسیاتو اندازو مستندن سبا د سوشل میډیا نه لګي تر څومره هدا پوره چې د پښتو ادب خبره ده نو زه دا نه چې زه د تهذیبی نرگسیت خکاریم یا خو زه ویم چې زمونږ د پښتو ژبه چې د بدقسمتۍ نه د سرکار ژبه ده نه د منډۍ ژبه ده نه د روزګار ژبه ده نه د کاروبار ژبه ده د چا مجبوري نه ده دا ژبه خو د هغې باوجود په پښتو ژبه کې ډېر ښه تخلیقات مخې ته راځي او راغلي دي که هغه مونږ خپل کلاسیک لټریچر ګورو د خوشحال بابا نه مخکې د بایزید انصاري د خوندر ویزه بابا دا چې کوم سکول آف ټارټس ګورو د هغې په نتیجه کې کوم ادب تخلیق شوی دی د پیر روحان بابا او چې کوم پیریډ دی کوم دویم دور دی د لرغوني دور نه پس بیا د هغې نه پس مونږ سره دریم دور د خوشحال بابا په دور کې چې بیا تاریخ مرسل لیکل کیږي د خوشحال بابا دستارنامه لیکي یا داسې نور ورپسې چې کوم دغه ټیم کې نصری تخلیقات شوی دي بیا زمونږ چې کوم ماډرن دور دی او په دې دور کې مونږ سره د قلندر مومن صاحب غونته شخصیت پیدا کیږي مونږ سره چدینو د اجمل خټک صاحب غونته شخصیت پیدا کیږي مونږ سره داسې نور ډیر لوی لوی چې نمونه اخلم ډیر لوی لوی نمونه دي کاغه مونږ د بر وطن افغانستان خبره کوو کاغه د دې د ګلپت بچا خبره کوو کومنګ چې دینو د عبدالحی حبیبی خبره کوو که په دې سیمه کې مونږ لري خپل او اتلانو ادیبانو د مبارزینو خبره کوو ډیر لوی لوی نمونه پیدا کړی دي په دغه وجه باندې مونږ دنیا ته هسک غړې یو چې مونږه خ تخلیقات اوس د پښتو ادب ستونزه دا چې زمونږه ژبه چې دا نو په بین الاقوامی سطح خو د چونکه د افغانستان قومی جبه ده نو سنس اغید په دې جبه کې ویبپاڼه جوړه کړې دي. خو بیا په پاکستانی چوکاټ کې په پاکستانی فیډریشن کې چې زمونږ کوم پښتونخوا وطن دی کوم پښتونخوا سیمه ده نو دا جبه دلته اپریس جبه ده یعنی محکومه جبه په دې بنیاد ده چې دا د منډې جبه نه ده دا د روزګار جبه نه ده. نو په دې وجه زمونږ تخلیقات دنیا ته نه ښودل کیږي نو په دې وجه زمونږ ادب چې دی نو د دې ستونزې سره مخ دی چې زمونږ ترجمې نشته زمونږ ترانسلیشنز نشته زمونږ ژباړې نشته. دا خو یو اړخ شو. دویم اړخ دا دی چې ځینې په شاعرۍ کې ځینې پلوشن پیدا شوی دی ځینې مونږ چې ورته وایو چې لږ غونته زمونږ د شاعرۍ مختت شوی دی گردالوچ شوی دی داسې داسې شاعران خلک انکرج کړل چې هغه په دې ادب پسې په دې شاعرۍ پسې پچموځي دي. زه به نوم د چا نه لم ځکه چې دا ټیک خبره نه ده چې زه څوک دمینشن کوم او په هغې کې ډېر غیر سنجیدګي زمونږ د عامو خلکو نه ده چې داسې داسې چې هغه شاعر بنو به کومیډي وه اب یو مزاق ہو اب پچموز وی ملنڈ بوی خو اغ خلق انکرج کلو. بل خبر دا میڈیا پدے کے لگ ہونتا چھ زمانگا کم دا دغم میڈیا دے دا شو بیس سر تڑلے چھ کم زمانگا میڈیا رازی زمانگا فلم رازی زمانگا سیڈی کلچر رازی اگے ہم زمانگا ادب تا نقصان رسولے دی زکا چھ دا سے سندری اولی کلے شوی چھ اغا سندری اورے دل اغا سندری چھ دینو پاگی کے دا تشدد چکم عنصر شاملو وائلنس پاگ لکه خودکش دھماکہ یا پاگی کے چکم زمن د فوکلور پر زد کم عناصر شاملو پتا سشو بلش و بلش و بلش و دس جنا چه دا زمن چکم اغا صحیح و حقیقی تصویر نو اغه باندي لغون ته تچ وی دي لکه تشدد نری پکار ټوپک تماچه سوزم فلم ټول ټوپک او تماچه نه ډکته بخن بخن غواړم. نو په دغه وجه باندې مونږه د مقابلې نه یو خود دې هرگز دا مطلب نه لري ځکه چې د 9/11 نه پس د 9/11 نه پس چې په پښتو ژبه کې کوم شاعری وشوا د امن د پاره یا په پښتو ژبه کې کوم تخلیقات په نثر کې وشو نو زه دا وایم چې دا ماته د بین الاقوامي ادب په مقابله کې بالکل لاغي د مقابلې ښکاری.
تاسو وایئ چې 19 ستمبر چې دی نو هغه په پښتو ادب باندې اثرات غورځولي
ډېر زیاتې غورځولي دي ستا په افسانه کې ستا په نور ادبي ستا په ناولو کې ستا په دغه کې بالکل د هغې اثرات 9/11 نه پس زه د خپلې بقا او فنا سره مخ یم د خپلې بقا جنګ کوم د خپلې بقا په دې بنیاد باندې چې د 9/11 نه پس د دنیا ټول فورسز را لیلو دلته دیر شو په هغې کې پتا د دهشتګردۍ یو ټاپه ولګېده ده چې پښتون ترهګر دی پښتون چې دی نو یو 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 مایند سیټ داسې زمونږ کاونټر مایند سیټ داسې جوړ شو چې را دا داسې دي د هغې په پترس کې زمونږ ادیبانو شاعرانو ډېر لوی کردار ادا کړی دی. دنیا ته د خپل شعر په ژبه دا خولې ده چې زه امن غواړم زه دهشتګرد نیم زه ترهګر نیم په خپله افسانه کې خپل مظلومیت دنیا ته ښودلی دی خپل محکومیت دنیا ته ښودلی دی خپل ټوټې ټوټې وجود دنیا ته ښودلی دی چیرې په ما باندې دا الزام د سامراج او استعماري قوتونو لاړه خلګي خو زه داسې نه یم ځکه چې په دنیا کې تاریخ دا وایي چې دوه امپیریل پاتې شوي دي یو افغان امپیریل پاتې شوی دی یو برټش امپیریل پاتې شوی دی. برټش امپیریل به کلونې جوړولې خلک به محکومه کول خو افغان امپیریل چرم داسې نه دي کړی کنه تاسو وګورئ احمد شاه بابا دلی واغشت واپس یې خلکو لورته نو دا د دې ځای که هغه په پاکستان کې مشته پښتانه دي نو د دې وطن د دې خورې د پاره د امن کار کړی دی او کو د پولی نه اخوا پښتانه دي هغه د امن د پاره کار کړی دی خو ځینې عناصر داسې دي چې هغې د څو روپو د پاره او هغې د څه ذاتي مفاداتو د پاره که داسې څه ناولې کردار ادا کړی وي به خو بلې حاضې مجموعی زمونږ شاعر او ادیب خپل ښه پوره رول پلی کړی دی چې کوم سنجیده شاعر او ادیب دی.
تاسو خبر وکړل چې د پښتو شاعر او ادیب چې نو ښه پوره کردار ادا کړی دی خو بل طرف دا خبر وکړه چې د پښتو ژبه چې دی نو دا مخ په کته روانه ده یا دی کې هغه ادب مخې ته رانغې دا خو بیا ستاسو شاعرانو کمزوري شوله چې تاسو خپل ادب په خلکو باندې ونه منو او خلکو ته وړاندې نه کوو.
زه تاسو ته یو خبره کوم سراج صاحب ډېره ښه خبره چې زه پکې د زړه بلاس وباسم شاید تاسو اوس هم ګورئ ما سره زما د ریاست لاړه خداسې څه پلان نشته چې زما کتاب مال چاپ کې وخور کی ٹھیک شو زخپل کتاب چھاپم کم کیونکہ دل تخود سٹوڈنٹ دا طالب علم پختو جب مجبوری نہ دا بیازا غخپل کتاب پخپل خلقو تا ڈالے ہم کم زد خپل بچون وڑے اوشو کم ز کتاب چاپ کم و خلقو تا ڈالے ہم کم اس پہ دنیا میں نے منل او نہ منل خزان نے جدا یو سورس اور ریسورس واڑی زخو آغا سورس اور ریسورس نہ لرم زما دا کتاب ترجمہ پکار دا مال یو جدا نور پبلیکیشنز پکار دے خود دمرو اکم آ چے خپل پختنو تا خو سنس پیش کم دا دا جب پرمختگ دا جب پروموشن چے سمر پورے دا شاعر ادیب توان نے تارغاہ حد پورغی کوی خو دا جب پروموشن تاسو دا یونیسکو کنونشن 2003 ہوگو رے چے پاغی زمان ملک پاکستان سگنیٹری دے دا دمن پاکستان سگنیٹری دے دے منل دے چے زبد پا پاکستان کے چکمے جبی دی زبد اگے پروموشن کوم نو دا سٹیٹ ریسپانسیبلٹی دا دا ریاست ذمہ واری دا چے اگے پا پاکستان کی سمر مشتے جبی دی یواز پختو نہیں ادو دا حق زد پنجابے دا پارم گوانم دا حق زد سندے جبی دا پارم ویم دا خبر زد بلوچے دا پارم کوم زد برا ہوئی ہنکو سرائکے او دا سے نور جبی دا پارم کوم چه دا ریاستی ذمہ واری ده چه اغا د جبه پروموشنو کی خو اس دل تا یو ستون زده زیاو سا خبر لرازم خبر کرانه اگدیگی او اغا دا دا چه دا پاکستان دا دستور دا پاکستان دا کانسٹیوشن چونکه دا وکیل پا حیث وزده دا خبرو کم آرٹیکل 251 ماده چه کم دا 251 پا هغه که چه کم زیلی آرٹیکل لی 3 یعنی درائم آگے کے دادی چک یو صوبے داغے انتظام انتظامی چکم ذمہ وار دی پروونشل لیجسلیشن او کی نوخا جبا داغی صوبے دفتری سرکاری یا عدالتی جبا جوڑی دیشی اس دل تا بدقسمتی زمنگ دادا چمنگ تخو کانسٹیٹیوشن دا حق راکی خطرو سپورے زمنگا پروونشل اسمبلی کاغد خیبر پختونخوا پروینشل اسمبلی دا یا پروینشل گورنمنٹ تے کاغد بلوچستان جنوبی پختونخوا دی دا سن علاوہ چا ہم دا کارنرے کڑے چی اگرے دا جب دا پارا قانون سازیو کی او دا جب دی دا سرکار جب کی نو کدا دا جر سرکار جب شو دا بر خلق مجبوری شیز دا کئی بے پدے کے با ٹرانسلیشن ہم کئی پدے کے با ہر سکار کئی نو دا شاعر چکم تاسو خبر ہو کراغیل رازم شاعر کو خپل ذمہ واری کی تخلیقات کئی اس دغ تخریقہ خود دنیا تا رسول دے شاعر کار نری اد سٹیٹ کار دے
تاسو سٹیٹ خبر وکړه الله پخپل په کلچر سانګ کم چې سرکاری کلچر سانګ باغی کې پاتې شوی ہے نو اغي چې دی اغي ما دی مخ ورزو کې مکتلې دی او ځینی شاعرانو اغي کتابونه چاپ کړی دي نو دا ادارې خو چاپ کې کتابونه
دا ادارې چې د نو زتا ستویم چې ترسو پورې زه پخپل په کلچر ډیپارټمنټ کې پاتې يم دوی دو واری کتابونه چاپ کړی دي خو هغه داسې سسټینیبل پروجیکټس نه دي یا کل وقتی پروژې هغه نه دي هغه خو یو حکومت راغې هغه وی چې زیر شاعران نازوم نو هغې له خاص شاعرانو لپاره 50 شاعرانو یا 60 شاعرانو کتابونه چاپ کړه هغه هم زه دانشم ویلې چې په هغې کې به څومره میرټ شوي څومره بنی شوي دا خبره زه نه کوم دي تفصیل ته نه ځم بیا دویمه پیرې چاپ کړه اوس آیا تاسو د کلچر ډپارټمنټ نه دا پوښتنه کولی شئ چې بھائی تا سره چې کومه پروژه وه هغه اوشتو کو نشته درېمه پروژه چې کله اوشوه او هغه نون شو په هغه وخت کې ما خپلې ذمه واری سپارلې د 200 شاعرانو نه مسودې اوغوښتې او اخر کې ورپسې بیا ټلیفونونه کول چې راشي هغه خپلې مسودې اوس یې مونږ سره فنډ نشته یعنی دغه چې کوم د 13 ترمیم نه پس ډایرکټریټ آف کلچر جوړ شوی دی نو هغه کو حکومت پکې دلچسپی ولی او فنڈ ولور کې خوږی بکارو کی او کو فنڈ ولور نه کې نو بیا اغیم د شان ناس دي نو او آئے چې د خیبر پختونخوا کې تاسو د شاعرانو اندازه ولګوي د دیبانو د تخلیقاتو یعنی هر کال د پختو اکیډمی نه د پختو یونیورسټی نه داسې د نور پوهنتونونو نه ډېر زبردست علمي او تحقیقي مقالې اوزی پکار دار چې ډایریکټریټ آف کلچر چې هغه سره دا 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 غ په کیو وارس کې شامل دي د جوبو پرمختګ چې دا تحقیقی مقالې چاپ کړي او دا خلکو ته رسی او ترانسلیشن یې کړي، دا بالکل د دې په دغه کې دي. نو د سرکاري ادارو هم چې کومې ذمہواری دي هغه هغه طریقې سره سرته نه رسي چې کومې طریقې سره پکار دي.
تاسو په خپل په دغه څنګه کې افسر وې، دا افسر په هیڅ هم کار کولو څومره کردار تاسو په خپل لوبولې دي، څومره کار تاسو په خپل د پښتو ادب یا د پښتو کلتور د ودې لپاره کړی دی؟
زه یوازې الته د پښتو ژبې د پروموشن لپاره نوم، بلکې چې څومره د خیبر پښتونخوا د یو تحقیق مطابق چې کوم شپږ ویش ژبې دي په هغه کې ډاینګ لینگویجز دي د پنځو نه علاوه ټولې هغه د خپل بقا سره مخ دي، بلکې غیب دي، تقریبا مړی دی دی خور ته مړی کیدون کی وی خو مړی کیدون کی نه دی مړی دی هغه. دا غین علاوه د عوامی شل پارٹی چې کم پرامینشنل گورنمنٹ دی تل تیر شو اغه یو لینگویج اتاریټی جوړ کړو چې پنځه جبې د دې صوبې تعلیمی جبې ګرځولې وي چې په هغه کې پښتو وا، هنکو وا، سریکی وا، کوهستانی وا او کوهوار جبه وا، چې دا جبې با دا به په دې کې به تعلیمی نصاب جوړیږي. زرسو پورې چې زما تعلق د ژبو د پروموشن سره د پرمختګ سره هغې لپاره مونږ یو پلاننګ جوړ کړو، د هغې لپاره مونږ سیمینار جوړ کړل، د هغې لپاره مونږ ما یو میگزین شروع کړو. دا د اوریدونکو ته ویم چې زه دا په دعوه ویم چې هغه ریکارډ دی، عالمی ریکارډ دی، او څنګه عالمی ریکارډ دی دا زه ډېر په دعوه باندې ویم. د هغې میگزین نوم دی یون. یون په پښتو ژبه کې تک ته وی، او په کوهستانی چې کومې مړې کیدونکي یا مړې ژبې دي په هغې کې اوشوجو کې یا په پلولا کې د سپوږمې ته وایي، د سپوږمې رڼا ته یون وایي. ما په دې وجه چې د دې نورو ژبو نمایندګي موشي نه یون میگزین یون نوم مونږ کېښودو. تاسو یقینو کې هغه آنلاین میگزین وو او هغه یو میگزین مونږ په لسو ژبو کې چاپ کړی دی. په لسو ژبو کې د انګریزي اردو نه علاوه چې کومې اته ژبې دي نو هغه په هغه کې ګوجری ژبه هم وه، د سوات چې کومه مشهوره ګوجری ژبه وه، په هغه کې چې کومه توروالی ژبه هم وه چې د بحرین خلک یې زیات تر وی، په هغه کې چې دی نو انډس کوهستانی هم وه او هنکو سریکی پښتو او دغه رنګه غالبا بلتی ژبه هم پکې وه. دا مونږ چې دی نو په دغه ژبو کې چاپ کړل چې دا خلک انکرج شي او د دې دا ژبې روزي. بیا ما آی خلکو سره رابطې وکړې چې تاسو مونږ ته خپل سکرپټ چیرې نو هغه مونږ ته آیډینټیفای کړئ چې مونږ تاسو لا. بیا زمونږ پلانینګ دا و چې مونږ یو یونیفارم سکرپټ دی ژبو له جوړو، ځکه چې دا خو پاکستان سیګنیټری د یونیسکو د چې کوم کنوینشن دی 2003 ناغې مطابق چې تاسو ډاینګ لینګویجز ضرورت کې. نو دا مونږ دا کړو. بیا دغه میگزین مول رائټرز کلب مول جوړ کو، یو مې ولا باقاعده یو حال جوړ کو چې دلته به رائټرز برازي د پېښور رائټرز کلب په نوم باندې. دا مونږ یو انیشیټیو کې خو دا دا به بیا نور ضلعو ته هم چیرې نو به منتقل کېده. رائټرز کلب هم جوړ کو، رائټرز کلب او آنلاین رائټرز کلب هم جوړ کو. آنلاین رائټرز کلب هم په دې جوړ کو چې مونږ رائټنګ انډسټری چې کومه ده د لیکلو صنعت له مونږ وده ورکو. نو په هغه رائټرز کلب کې مونږ باقاعده رجسټریشن شروع کړو چې مونږ سره رجسټریشنو کې تاسو ممبران شي او چې د کومې ادارې ډرامه نګار پکاري نو ډایرکټریټ آف کلچر ویل پرووایډ، ډایرکټریټ آف کلچر به سراج ظهیر پرووایډ کوي او هغه اداره به سراج ظهیر ته پیمنټ کوي. مونږ رائټنګ انډسټری لپاره الته کار شروع کړو. آنلاین آرٹ گیلری چې دنو هغه مونږ جوړ کړه. الته مونږ د رائټرز د کلچر ډپارټمنټ سره د یو پوخ رجسٹریشن لپاره ډیټا بیس آنلاین ډیټا بیس جوړ کړو. دا هغې نه علاوه مونږه سیراج صاحب نور چې دی نو ادبي سرکلې وکړې. مونږ کلچر پالیسی جوړه کړه. د کلچر پالیسۍ نه لوی کار بل نو دا د خیبر پښتونخوا د تاریخ رومنې کلچر پالیسی وه چې هغه مونږه جوړه کړه. هلته زمونږ چې کوم پروجیکټ و د ایس ٹی سی په نوم باندې هغې دا پلانینګ وکړو، خو د بدقسمتۍ نه هغه پروجیکټ ناکام کړی شو. هغه پرزل ته ویم چې هغه ناکام کړی شو ځکه چې کیدی شي د ډایرکټریټ آف کلچر چې کوم پرماننټ خلکو نو هغه دا د خپل ځان لپاره یو خطر ګڼله. داسې زه ویلی شم ځکه چې زه خو په نور تجزیه نه شم کولی. خو هغه پروجیکټ ختم کړی شو. هغه پروجیکټ ختمول نو پکار ځکه چې داسې قسم ادارې ډایرکټریټ آف کلچر چې شو یا د ژبو سره د کلتور سره ریلیټډ ادارې به متعلقه سبجیکټ کې چې کوم ماهران دی هغه به چلی. عام بیوروکریټ دا نشي چلولی دا ادارې ځکه چې هغه په هغه کار باندې پوهه نه لري. نو دغه پروژه مونږ کړې وي او هغه مونږ پدی پویدو چې چونکه دا سٹیٹ ریسپانسیبلٹی دا سٹیٹ آرگن دی ڈائریکٹریٹ آف کلچر نو هغه مونږ دغه لپاره یوټیلایز کولو خو د بدقسمتۍ نه ما چې دا کم ذکر شوی سوزونه یاد کړو هغه چې څنګه مونږ راووتو راغلو نو بس زمونږ د راتلو سره هغه هغه چپټر ان کلوز شوی او هغه مخکې لا نړۍ
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ. تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.